په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډېر ژر ګټلی شي، خو وویل نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل شي. په افغانستان کې هم د امریکا د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی بیا د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته روان شوی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. د کونل چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه بیان کې وویل زلمی خلیل زاد پرون قطر او افغانستان ته په سفر روان شوی. په خبر کړي بیان کې ویل شوی چې خلیل زاد به د افغانستان د کړکېچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیل زاد به په کابل کې هم د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره سلام مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخه اخیستنو ته به وهڅوي. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په راتلونکو ورځو کې پیل شي. هغه په دې اړه چې آیا د دې خبرو په نتیجه کې به یو هوکړه لیک نهایي شي وویل تمه ده چې دا کار ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه بیان کې ویلي د جت الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی. د داعش د وژل شوو غړو په اړه همدومره ویل شوي چې پاکستاني اتباع دي، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پچیراګام په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله پراخ فعالیتونه لري. دې ډلې د تېرې یکشنبې په شپه په کابل کې پر یوه واده د هغه خونړي برید مسؤلیت واخیست چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 3 شپېته ملکیان ووژل او نږدې 200 تنه نور یې ټپیان کړل. خپله په ننګرهار کې هم د دوشنبې په ورځ په بېلابېلو سیمو کې 14 چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 123 کسان یې ټپیان کړل. له دې پیښو وروسته یو شمېر عامو افغانانو پر حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقادونه زیات کړي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پریکنده اقداماتو په کولو کې پاتې راغلي دي. په کونل کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتلي. د کونل ولي ویان عبدالغني مصمم پرون ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې د ورځې راهیسې شاوخوا 200 مرمۍ د شلتن په غرنیو سیمو لګېدلې چې بشري تلفات نه لري خو مالي زیانونه یې اړولې دي.
دغه مرمۍ ولعمل خلکو ته مالی زیانونه وختي. د لومړني معلوماتو په اساس دغه مرمۍ ولعمل 4 کورونه نسبی تخریب شوی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان بیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو دا بریدونه تیری بولي او له پاکستانه یې غوښتي دي چې دا ډول سرغړاوی سمدستي بند کړي. شلتن د ډیورنډ پر کرښه پرته د کونړي و غرنۍ ولسوالۍ د تر دې مخکې هم افغان چارواکو پاکستاني پوځیان پر شلتن او پر ډیورنډ کرښه پر پرتو نورو غرنیو ولسوالیو په ورته بریدونو تورن کړي، خو د پاکستان پوځ تر اوسه په رسمي توګه دا نه ده منلی چې ګوند د افغانستان پر خاوره دي د توپونو اندازې کړي وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده او په وروستو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهده ده، وضعیت خطرناک بللی دی. ډونالډ ترامپ پرون خبرلانو ته وویل د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره به پر دې موضوع د دې اونۍ په پای کې خبرې وکړي. تمه ده چې دواړه مشران د فرانسې په جنوب لویدیځ کې د اوو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې پر مهال سره وګوري. کله چې د اگست په 15مه نیوی ډلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړ چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دلته او دغلته ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د کشمیر د کورواکي ختمول به دغلته د ترهګري او بیلتون پالنې په ورکاوي کې مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولیوان په موسکو کې د واشنگتن ډیر ښه راتلونکی سفیر کېدی شي. په موسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپل استعفا اعلان کړه. ترامپ د خبره د سیشن بي پر سپینه ماڼۍ ته د رومانیا د ورغلي ولسمشر کلاوس یوهانس سره د لیدو په مهال خبر اعلان ته وکړه. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په یو راپور کې ویلي تمه ده ترامپ به سولیوان پر دې ډیپلوماتیک پوسټ وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په یو حساس پړاو کې دي. په موسکو کې د واشنگتن اوسنی سفیر هونسمن د اګست په 8مه نیټه یو لیک کې وویل نوموړی به د اکتوبر په 3مه نیټه له 2 کلن ماموریت وروسته په موسکو کې د سفیر په توګه له دندې استعفا وکړي. او پر اټومي ازمینې د بندیز جامع سازمان چې مرکزی ویانا کې د چارواکي وای په روسیه کې د اټومي څارنې دوه سټیشنونو چې په مرموزه توګه د معلوماتو په استولو کې ځنډ راغلی او بیرته فعالیت پیل کړی دی. د سیشن بیا پر د سازمان د دو نورو سټیشنونو په اړه چې هغه هم د روسیې د سمندري پوځ د ازموینې په یوه سیمه کې له چاودنې وروسته درېدلی وو تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ازموینې په یوه سیمه کې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او د راډیو اکتیف وړانګو کچه لنډمهاله زیاتوالی راوست. په روسیه کې ټول دا ډول شپږ د څارنې سټیشنونه فعالیت کوي چې په هوا کې د اټومي ذراتو د تشخیص او لټون دنده لري. د دې سټیشنونو څخه د 2 سټیشنونو په کار کې زنده ویره زیاته کړې چې موسکو د دې چاودنې د کچې د پټولو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې واورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 3 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي خو وی ویل نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل شي. په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې د پای ته رسېدو د سولیز هواري لپاره بیا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شوی چې د طالبانو له استازو سره بیا خبرې وکړي. د ګالف مؤسسې په یو نوي سروې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت یو تیاره تصویر ورکړل شوی او ویلي دي په دې هېواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی خو د کورنیو چارو وزارت د دې سروې موندنې درست نه بولي.
پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو. د خلکو سره یې په خور په برخه کې هغه پولیس کوم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه وغوښتل چې د افغانستان فوټبال د فدراسیون پر مخکینی مشر کرام الدین کریم د حکم عملي کړي.
And what the Afghanistan Attorney General's office needs to do is to move ahead quickly in bringing justice in these cases, and that means
په هلمند کې د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په ټاپه ولاړ حالت خلک اندېښمن کړي.
کچه د خلکو پریس ولې لا هم ډیر سختيانه وي چې خلک په ډیرو سختو شرایطو کې بیا ولاړل چې ولمجن خپل وطن ته مقصد او داسې مشر اول چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. مګر هغه کمی وادي چې به وکړي هغه وادي نس ولې پرځای
تغراز افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو ونې خبرونه هم هېروي. ازادي رادیو اوري پټولا افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه صافه او وازی اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای په افغانستان کې د امریکا د پاوز رول د پولیسو یو مسخره ځواک ته پاتې کیږي او دی له 3 کلونو وروسته له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو غوښتونکی دی. خو ترامپ چې پرون له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې هیواد باید په افغانستان کې یو شمېر ځواکونه وساتي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخه ترامپ افغانستان یو خطرناک ځای او بلاو زیاته کړ چې تل باید په دې هیواد کې پر وضعیت اڅارنه وشي. ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته اشاره وویل چې طالبان له امریکا سره د جګړې د پاتې رسولو غوښتونکي دي، خو زیاته کړ چې تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا کېدای شي پر طالبانو باور وشي. ډونالد ترامپ وویل له طالبانو سره خبرې دوام لري، امریکایي پلاوی دغه خبرې مخته وړي او دوی نتیجو ته سترګې په لاره دي. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې که یې غوښتي وي په افغانستان کې روانه 13 کلنه جګړه ډیر ژر ګټلی شي، خو ویل نه غواړي چې 10 میلیونه افغانان ووژل شي. له دې مخکې ترامپ ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوي وي. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل له افغانستان د ځواکونو د وتلو لپاره باید یو پلان وي. هغه وویل دغه پلان هم باید جامع وي. په عین حال کې د افغانستان کې د روانه 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد د قطر او افغانستان ته روان شوی دی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبره شوی بیان کې ویل شوی چې خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم سلا مشورې وکړي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وویل کچېر امریکا د دوی وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي، دې پړاو خبرو کې چې هغه نهم پړاو دی د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته. تفصیل اجمل انوړند کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په ویلامې کې ویل زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له کابل او دوحې پرته د زلمی خلیلزاد نور سفرونه لا نهایي شوي نه دي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره ترستو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته تللی وو. د تیر جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته د طالبانو سره د روانو خبرو او په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د تیر یک شنبې په ورځ ولسمشر ترامپ وویل له طالبانو او افغان حکومت سره د واشنگټن ډېر ښه بحثونه شوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل امریکایي لوري سره خبري خای راتلونکو ورځو کې پایل شي، خو د په وینا دقیق وخت نه دی څرګند. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده د دواړو خواوو ترمنځ وهو کړ نهایي شي، سهیل شاهین وویل د یو هوکړلیک د نهایي کېدو تمه شته، خو زیاته یې کړه دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوري زموږ وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. که څام خاغلی شاهین د خپل دی وړاندیزونو جزئیات ونه ویل، خو څارون کې وایي د بهرنیو ځواکونو د وټلو محل ویش او په افغانستان کې د تاو تریخوالي د سم د ستیرا کمولو څرنګواله لا هم هغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلافات شته. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو محل ویش په افغانستان کې د تاو تریخوالي کمول د بین الافغاني خبرو پایل او په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکولو تضمین هغه څه دي چې لمیاشتو راهیسي پرې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي پر لپسې خبري کوي او وستوړو غاړو ویلي چې یوې ممکنه هوکړې ته سره نږدې شي. کچیر د امریکا او طالبانو ترمنځ ځاسي او توافق وشي، ورپسې به د افغانستان د روان کړکیج د یو سیاسي، هواري او دایمي اوربند لپاره بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د محل په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري پاتې دي چې تر ډیره د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو بوختي. که هم ظاهرا خبرو کې پرمختګ تر سترګو کېږي، خو په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو لخوا روان تاوتریخوالي په وروستیو کې خونړۍ بڼه خپله کړې او د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا حملې زیاتې شوې چې ورسره ولسی مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ د سی ان بی سی ټلویزیون ته په یوه مرکه کې ویل کچې افغانستان کې روان وسنې تاوتریخوالي راکم شي، یو جوړجاړی ممکن دی. پامپیو ویلی په دې اړه بحثونه خره واندې. نو مولي په دې مرکه کې زیاته کړې که چیرې په افغانستان کې تاو تریخواله راکم کړی شو، نه یوازې امریکا بلکې د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو لپاره به چې هم په افغانستان کې دی له دې هیواده د وتلو زمينه برابر شي.
و مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. زلمی خلیلزاد به دغه راز په دې سفر کې بیا هم کابل ته لاړ شي او د افغانستان د حکومت له مشرانو سره به هم خبرې وکړي. دا د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد نهم دور خبرې دي. د لکه څنګه چې په راپور کې هم واورېدل په د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو هغه په دې اړه چې آیا د دې خبرو په نتیجه کې به د امریکا سره یو هوکړه نهایي شي که نه وویل تمه کیږي، خو که چیرې د طالبانو غوښتنو ته امریکایي لوری ځواب ووایي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام بیا ورده. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو له لارې البته له نورو سره شریک کړئ، پوښتنه هم مطرح کولی شئ. دغه راز د افغان بي سیم اتلس شمېرې له لارې هم موږ غوښتي وي په دې اړه نظر راستولی شئ. د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې به درته ولولو. د ګالوف نړیوالې محسې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی دی. دا محسه چې مرکز یې په واشنګټن کې دی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، په دې هیواد کې نظم او قانون د جګړې قرباني شوي او پر پولیسو د خلکو باور راکم شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ګالوف محسې د نظر پوښتنې نتایج ردوي او وایي د پولیسو په لیکو کې وروستیو کلونو کې پدلون راغلی او د عامو افغانانو باور پرې د پخوا په پرتله زیات شوی دی. تفصیل دی اجمل ان پرپور کې.
ګالو پوي کته هم طالبان د سولې په اړه خبري کوي، خو د وسلواله ډلې پر ملکیانو بریدونو ته دوام ورکړي او د افغانستان د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښي هم کړي. د موسسي خبرداري ورکړي کده سولې روانې هڅې بریالۍ نشي، جګړه تر دې هم بدتر کېدای شي چې ورسره به د ولسی مرګ ژوبلې اندازې لوس هم زیات شي. ګالوپوی په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې له نتایجو په دې هیواد کې د خوندیتوب او امنیت له یوې ورځې بلې ته تیار کېدونکی تصویر ترلاسه کړی. ګالوب د خپل سروې په نتایجو کې موندلې چې تیر میلادي کال کې یوازې په سلو کې 22 افغانانو پر خپلو پولیسو باور څرګند کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا شمیر له حقیقت لرې بولي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د سی شنبه په ماخام ازادۍ رډیو ته وویل کلونه مخکې د پولیسو په لیکو کې ستونزې ډېرې وې، خو نوموړی وایي اوس د پولیسو لیکې منظمې شوي او پر دې امنیتي ځواک د عامو افغانانو اعتماد زیات شوی دی.
په دا اوس موقف کې چې پولیس د افغانستان دی، دوی د ظرفیت د اړخه ډېر لوړ دی، یعنی کم سواده پولیس محکم لرو، بې سواده پولیس اوس محکم لرو. د خلکو سره دوی برخورد په برخه کې هغه پولیسو کوم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
ښاغلی رحیمی وویل په ځانګړې توګه په ښارونو کې پولیس ته کفایت وړتیا او خوځ د کړو لرونکي دي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د ولسی جرګې تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنه کې یوازې په سلو کې 14 کسانو ویلي چې په هغه سیمو کې چې دوی اوسیږي د شپې د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي. د دې موسسې په وینا دا شمیر نه یوازې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه ډیر کم دی، بلکې د نړۍ په کچه هم د فردي خوندیتوب په برخه کې ډیره ټیټه اندازه ده. خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا دا شمیره ښایي په ځینو محدودو ولایتونو کې رښتیا وي.
په دوباره کې چې موږ څه تاسو ویل شو هغه په ځینو ولایتو کې به صدق وکړي، خو په ټولو ولایتو کې دا صدق نه کوي. ډیری ولایتونه موږ بشپړ امنیت لري، خو په بعضو ولایتو کې هلته جرمي کچې او مجرمین چې زیاتې په صورت کې بیا دا صدق کوي.
ګالو په افغانستان کې د خپل نظر پښتنې پر بنسټ وایي په تیر 2013 میلادي کال کې په سلو کې 500 افغانانو ویل چې خپل یا د خپلوانو پیسې یا شتمنۍ یې غلا شوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل دا ډیره لوړه شمیره ده او حقیقت نه لري. دا غالب د نظر پښتنې نتایج خي هغه سیمې چې طالبانو بیاني ولي او یاد حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي د نظم او قانون د ټینګښ لپاره په تر ټولو بد وضعیت کې دي. د غالب موسسې په افغانستان کې د نظم او قانون د ټینګښ ګراف تیر میلادي کال کې پر پولیسو د خلکو د باور د فردي امنیت د احساس او د غلا او تیری پیښو ته په پام چمتو کړي.
د ګالوپ د نړیوال ماسې د ورستۍ سروې نتیجه مو او د نتیجې مهمه برخه مو واورېده. د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه یو تیار تصویر وړاندې کړی او ویلي چې په دې هېواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راښکته شوی دی. د غراز په دې هېواد کې نظم او قانون هم ویل شوی چې د جګړې قربان شوی او پر پولیسو د خلکو باور هم راکم شوی دی. لبلی خو د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکینی مشر کرام الدین کریم چې د خزینه فوټبالرانو په جنسي زورونې مجرم پیژندل شوی او د نیولو حکم صادر شوی باید دغه حکم عملی شي. د دې سازمان سرپرست مدیر هیتر بار پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه حکم باید پر دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم ډیر ژر عملی شي. نوموړي تر اوسه ویلي چې تر اوسه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت اقدامات کافي نه دي او دا چې تر اوسه کرام الدین کریم نه دی نیول شوی هغه د نه منلو وړ بالا. او د افغانستان له لوی څارنوالۍ هم وغوښتل چې له ټولو هغو کسانو سره چې جنسي زورونې ته زمینه برابره کړي تحقیق وکړي.
And what the Afghanistan Attorney General's office needs to do is to move ahead quickly in bringing justice.
هغه څه چې لوی څارنوالۍ باید سرته ورسوي دا دي چې دغه قضیه بهیر ګړندۍ کړي او په کرام الدین کریم حکم عملي کړي، هغه توقيف او محاکمه کړي. دا به د پرمختګ په معنا وي او هغه به د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د نورو کسانو چې په دغه قضیه کې ښکېل تحقیق او څېړنو لپاره هم زمينه رامنځته کړي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د غراز د فوټبال نړیوال فدراسیون څخه هم وغوښتل چې په دې قضیه کې د ښکېلو تورنو کسانو د ګمارلو او غړیتوب څخه ډډه وکړي. تیر کال د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی مشر په ګډون د دې ادارې یو شمېر مسولین تورن شول چې د افغانستان د فوټبال د خزینه ټیم غړي له هیواده بهر له جنسي پلوه ځورولې دي. د دې ټیم پخوانی مدیر خالده پوپل ازادي راډیو ته ویلو چې په دې اړه شواهد او اسناد افغانستان له لوی څرنوالۍ سره شریک کړي دي. لوی څرنوالۍ د څېړنو په نتیجه کې کرام الدین کریم او د دې فدراسیون یو شمېر نور چارواکي له هیواده ممنوع الخروج اعلان کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون هم کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال په تړاو له فعالیتونو څخه منع کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وویل چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو په دې قضیه کې دې قضیه ته کافي رسیدګي کړې ده.
ما در حکومت افغانستان ما بالای نهادهای عدلي او قضایي خود کاملا باور داریم کنا کار کردن روی این مسئله، روی این قضیه کارهای بیشتر صورت گرفته. خوب است که معلومات بیشتر راجع به پیشرفت کارشان از نهادهای عدلی و قضایی شما پاسخ دریافت کنیم.
د افغانستان لوی څارنوالۍ مو غوښتل چې ولې تر اوسه پورې په کرام الدین کریم هغه صادر شوی حکم نه دی عمل شوی. وویل چې په دې برخه کې له مخکې لوی څارنوالۍ خپل کار کړی، د هغه د نیولو حکم یې صادر کړی، خو تر اوسه پورې پولیس نه دی توانېدلی چې کرام الدین کریم ونیسي. خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې برخه کې هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلای شئ. په هلمند کې د ولسمشری د روانو انتخاباتو د کمپاینونو په ټپه ولاړ بهیر خلک اندېښمن کړي. د ولسمشري انتخابات په داسې حال کې ورستر بلې په داسې حال کې چې ورستر بلې نیټه ته ورنږدې کیږي. د هلمند ډېرې مهمې او د نفوسو ډکې سیمې ناامنې دي او یا هم د طالبانو په ولکه کې دي. یو شمېر خلک په ټاکنو کې درغلیو مایوسه کړي او ولایتي شورا بیا د شفافو ټاکنو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې دې مسلې ته چې د ولسمشري راتونکو ټاکنو ته ولې کمپاین نه کیږي کتنه کړې ده.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته نږدې یوازې د یو انتخاباتي ټیم تبلیغاتي عکسونه لګیدلی دي. په دې ښار کې تر اوسه د اتلسو هیڅ انتخاباتي ټیم یو لویه یا وړه کمپاینی غونډه نه ده جوړه کړې. دا ستونزه یوې خواته چې خلک لا هم د انتخاباتي ټیمونو له طرحو او پریکړو نه خبره دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي په تیرو ټاکنو کې یوازې د شعار په ډول خبرو او پر ژبه ژمنو خلک په ټاکنو بې باور کړي دي. څلوېښت کلن نور محمد د لشکرګاه ښار د سینما پر چوک بوټونه ګنډي. موچی نور محمد په ټولو ټاکنو کې برخه اخیستې ده خو دا ځل خوشبین نه ښکاري.
ګوتې د خلکو پرې اسولې لا هم ډېرې سختیانه وي. خلک د پټاوو څخه بیرې دل ول تجارتونه کوي چې څه کوي خلک په ډېرو سختو شرایطو کې بیا هم لاړله چې ول موږ خپل وطن ته مقصد او داسې مشره ولو چې د ټول اسلام په خیر کې تمام شي. منګر هغه کمی وادي چې به وکړل هغه وادي نه سولې پر ځای
په کسانو کې چې ما د دې راپور د پاره ورسره مرکې کړې دي. په ځینو کې کڅه هم پټاکونه کې د ګډون لیوالتیا سته خو خلک غواړي پوسی چې کوم انتخاباتي ټیم غوړه تر هي او پلانونه لري. په لشکرګاه کې د ولسمشري د ټاکونو د پاره د نوماندانو په ټاپه ولار کمپاینیز بهیر ګڼې پښتنې راولاړ کړې دي. په هلمند کې د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یو مسؤل مدثر دعوت وایي اکثر انتخاباتي ټیمونه فکر کوي چې د سولې د خبرو له امله شاید ټاکنې ونه سي ځکه نو کمپاینونه او د دې لارې په ځان لګښتونه نه راولي.
یو لامل زه دا یادولی سم چې شاید په د سولې خبرې روانې دي او یو لامل دا دی چې د هغه نور کاندیدان بیل اشرف غنی هغوی د دغه ستپ سره چې ویل اشرف غنی باید استعفا وکړي په دې خاطر دوی ځینې اعتراضات درلوده او دوی بیا یو غونډه سره کړو. فکر کوم پرون دوی بیا ویلو چې موږ به خپلو ټاکنیزو مبارزو ته دوام ورکړو خو لا تر اوسه پورې څه نه دي معلوم شوي.
په تیرو ولسمشرو ټاکنو کې د پراخه درغلیو او ګډوډیو له امله د دوو مخکښ ټیمونو ترمنځ نن درې نږدې شپږ میاشتې دوام وکړ چې په پایله کې د یو توافق له مخې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي که انتخاباتي او کمپاینیز بهیر دغه ډول سوړ وي خلک نور هم پر ټاکنو بې باور کیږي او په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی به د میزان پر شپږمه نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې کوي خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان د ټاکنو پر شفافیت ټینګار کوي او د ټاکنیزو کمیسیونونو نه غوښتنه کوي چې خلک سم بهیر ته سوق او د انتخاباتو د کېدو او نه کېدو مسله نهایي کړي.
د هل لارې دا ده چې انتخابات چې کیږي اول خو چې وزن ډېږي په دې خاطر ډېر بشي چې خلکو ته کارت ورسیږي خلکو ته تذکره ورسیږي خلکو ته سټیکر ورسیږي او بیا امنیت تامین شي زمينه مسایده چې ټول خلک خپل وجود وشي او خپل رائے استعمال کړي ورسته بیا هغه رائے په شفاف ډول اصلي تر ورسیږي چې ستاره رائے چې تا استعمال کړي زه تاته اطمینان درکوم چې په شفاف ډول د پلانکی ستاسو رئیس جمهور سو پلانکی مو د پارلمان وکیل سو پلانکی مو د ولایتي شورا وکیل سو.
په هلمند کې د ټاکنو د صحاوي دفتر مسولین وایي تر اوسه د ولسمشري د ټولو کاندیدانو له جملې د محمد اشرف غنی پر مشرۍ دولت جوړونکو ټیم د دوی سره خپل کمپاینیز دفتر راجستر کړی او پاتو نور ته سترګې په لار دي. محمد لیاستی د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور محمد حقیار د هلمند له چانجیر څخه لیکي د سولې له نهم پړاو مذاکرات څخه باید عملی او څراوزی که ننو دا به هم یو نمایشي پروسه وي. همدرد صدیق خیلی بیا د هلمند له ناوې څخه لیکلي چې الله جلال شانه دې وکړي چې دغه نهم پړاو خبري مثبتې امپایرې ولري. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي که دواړه لوري د سولې د خبرو د بریالیتوب هیله لري وربندې وکړي چې دوی پر یو بل اعتماد وکړی شي. دغه راز راز محمد ریاض لزرغون کلی څخه بیا لیکلی چې په هلمند کې غلاوی ډیر شوی دی، حکومت په اړه اقدام نه کوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اته سواتله شمېرې له لارې مو راستولي و، کور مو ودان پیغامونه تل راستوئ، موږ هم هرومرو درته لولو. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صافه اوازی اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه د ازادي او اورېدونکو درته خپرو. پر دې سربیره بیا هم د افغانستان په اړه څو راپورونه لرو، خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته روان شوی دی. د قطر په پلازمینې دوحه کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به ډیر ژر پیل شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پچیراګام په ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې دوه پاکستاني غړي وژل شوي دي. په کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو یو وار بیا د دې ولایت د شلتن ولسوالۍ پر غرنیو سیمو د توپونو لسګونه مرمۍ ویشتي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهد ده، وضعیت خطرناک بللی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان په موسکو کې د واشنگټن ډیر ښه راتلونکی سفیر کیدی شي. په موسکو کې د امریکا اوسنی سفیر جان هونسمن د دې میاشتې په پیل کې خپله استعفا اعلان کړه. پر اټومي ازموینې د بندیز جامع سازمان چې مرکز په ویانا کې د چارواکي وایي په روسیه کې د اټومي څارنې دو سټیشنونو چې په مرموزه توګه د معلوماتو په استولو کې ځنډ راغلی و بیرته فعالیت پیل کړی دی. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا ولول بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. مخلیته چې د ازادي راډیو اونیزي خبرونه ته وار ورسیږي، ازادي او اوریدونکو ته د افغانستان په اړه بیا هم دوه راپورونه لرو. ورمه ورځ د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د یو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمه کلیزې په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هم د افغانستان د ملي بیرغ رپیدل د خلکو د خوښۍ سبب شول. همدارنګه انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه خپله اصلي پاڼه د افغانستان پر بیرغ کولی انکړې. ول بل خو د افغانستان خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمه کلیزې د لمانځلو د کمیټې مسؤلین بیا وایي د افغانستان خپلواکۍ د جشن پروګرامونه د سپتمبر تر 20 نیټې پورې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دوام لري. تفصیل ناجیه صافی اورو.
د افغانستان ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د ترکیه، مصر، سعودي عربستان، چین، ازبکستان، استرالیا او کاناډا په مهمو ځایونو کې ورپید. په افغانستان کې د نن هم د غیقتام له تود هرکلی سره مخ شوی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رومل او نصیر ازادي راډیو ته وویل
سو په مملکتو کې بیرغ د افغانستان جګ شو او برج خلیفہ کې جګ شو او بس مونږ ټول خوشاله وو چې بس بیرغ پرون بس ټول وو ته چکر ته بیرغ هم جکو.
برای ما جای افتخار است که بیرغ ما در کشور برافراشته میشه و ما احساس خوشی میکنیم.
د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارگزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیرغ د ترکیه په دریو مهمو پلونو ننداري ته وړاندې شو.
دارنګه موږ د ترکیه د دولت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی تاریخي پلونه د باسفورس پر سر باندې چې د تاریخي پلونه دي آسیا او اروپا سره نښلوي د افغانستان په بیرغ باندې رڼا کوي او په نتیجه کې دا کار وشو او ګڼ شمېر ترکی مقامات، افغانان او ترکان زموږ په پروګرام کې برخه واخیسته.
نوموړي وویل چې د دې لپاره ترکی حکومت ته پیسې نه دي ورکړل شوي، بلکې د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو په اساس دغه اقدام ترسره شوی، خو مخکې تر دې داسې اوازې موجودې وې چې د دې لپاره افغان حکومت پیسې ورکړي. په ورته وخت کې په دوبۍ کې افغان جنرال قونسل عبدالسمد افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د متحده عربی اماراتو د برج خلیفه ځنې سنډي هم د زمري په اتویشتمه ماښام مهال په ملي بیرغ پوښل شوی و چې زرګونه کسانی نندارې ته ورغلي وه. ښاغلی افغان هم وایي د دې لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړل شوي، بلکې عربي متحده اماراتو دا اقدام د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په وړیا توګه ترسره کړی. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې د نمانځنو د کمیټې مسؤلین وایي د هیواد د خپلواکۍ د جشن دا پروګرامونه به د سپټمبر د میاشتې تر شلمې نیټې پورې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې روان وي. انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري پاتې ویشتمه خپل اصلي پانه یوازې د افغانستان په جغرافیه کې د دې هیواد په ملي بیرغ ښکلې کړې وه. چارواکي وایي د افغانستان له مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او بهرنیو چارو وزارتونو سره په تفاهم کې دغه شرکت په وړیا توګه دا کار ترسره کړی. افغانستان دقیقا سل کاله مخکې له انګلستان خپلواکي ترلاسه کړه. که څه هم په افغانستان کې د خپلواکۍ دغه جشن په کابل کې له یو برید وروسته وځنډید، خو عامو خلکو په بېلابېلو ولایتونو کې ولمانځه.
و امریکا چې د افغانستان خپلواکۍ د سلمې کنيزي په مناسبت د لومړي ځل لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د ملي بیرغ رپیدو د خلک رپیدل د خلکو د خوښۍ سبب شول. په انټرنیټي شرکت ګوګل هم د زمري په 28مه ورځ خپل اصلي پانه د افغانستان پر بیرغ ښکلې کړې وه. د افغانستان خپلواکۍ ملي او جشنونه بیا هم د افغانستان دننه او د افغانستان بهر د افغانانو لخوا دوام لري. د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو د کمیټې مسؤلونو ویلي له هېواد بهر به د سپتمبر تر شلمې پورې د خپلواکۍ جشنونه په مختلفو بڼو لمانځل کیږي. البته تر ډیره د سفارتونو لخوا هم دا ورځې لمانځل کیږي. د افغانستان د ملي اردو یو شمیر سرتیری دا کوي له څو میاشتو را په دې خوا یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. دوی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د اردو د ټولو سرتیرو تنخواګانې له لوی اختر وړاندې ورکړي او که د چا معاش ورکړل شوی نه وي دغه وزارت دې ورشي. فیروزه عزیزي پرې راپورټ لري.
د خلکو د امنیت د ټینګښت او د هیواد د پولو نه د دفاع لپاره جنګیږي، خوای چې حقوق پر وخت نه ورکړل کیږي. د ملي اردو یو شمیر سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی ادا کوي چې له څو میاشتو را په دې خوای تنخواګانې نه دي اخیستي او له دې عمله له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امشب روز د وظیفه استیم، اما ای دولت د مقابل 13000 14000 که به ما میته امور هم سمسایی به ما نمیته. مدت دو ماه سه ماه که میشه ما
سرور نمیگی. دای په بدخشان کې دنده ترسره کوي، وای شپه او ورځ خدمت کوي خو دولت یې پر وخت تنخواه نه ورکوي. د دې عمله له دندې زړه سور شوی دی.
درې
میاشتې کېږي چې تنخواه مې نه ده اخیستې. د څوارلسو کسانو سرپرستی راغلې ده. کله چې معاش نه وي نو څرنګه ژوند پر مخ یوسم؟
د ملي اردو یو شمیر نور سرتی هم په اورزګان کې ورته شکایت لري. د دې ډلې رفیع الله وایي
د کوټوال په کمربند کې وظیفه اجرا کوم رسمي امه مر درې سلور میاشت وظیفه وکړم، مرته په میاشت خپل معاش نه راکوي. دلته چې راس وای ماشونه نه دی حواله سوي.
د لری پرتو ولایتونو ترڅنګ په مرکز کې هم یو شمیر سرتیری وایي میاشت کېږي چې تنخواګانې نه دی اخیستي، چې دې کار له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
زمانو محمد آغا ده د کابل تعلیمی پوزی مرکز نه د سرطان وسد میاشتې تنخواګانې مې نه دی اخیستي. باور وکړئ چې دوه میاشتې د کور کرایې را باندې پاتې ده او د دکاندار هم پوره وړی یم.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټولو سرتیرو او امنیتي ځواکونو معاشونه یې له لوی اختر مخکې ورکړي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي هغو سرتیرو چې تنخواه نه ده اخیستې کولی شي اړوند مسؤلینو ته ورشي.
پیش از دې معاش تمامي منصوبین اردوی ملي پرداخته شده، از هیڅ کس باقی نمانده و کسایی که شکایت دارن ممکن تعداد شو کینه مونده.
دی وی لالو اختر وړاندې د ملي اردو ټول منصوبینو تماشونه ورکړل شوی او د هیڅ چا پاتې نه دي. هغه کسان چې شکایت لري ممکن شمیر محدود وي، خو هغوی کولای شي خپل ستونزې له موږ سره په رسمي ډول شریک
کړي. نو وازدا چې سرتیرو ته د ماشونو نه رسیدو ستونزې پیدا کړي، بلکې تر دې وړاندې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې خې د جګړې په لومړۍ کرخه کې سرتیرو ته آن په کافی اندازه ډوډۍ هم نه رسیږي. خو اوس د ملي دفاع وزارت وایي د دغه وزارت د منصوبینو د تنخواګانو د ورکړې لپاره الکترونیکي سیستم رامنځته کړی تر څو په بشپړه توګه د دغو ستونزو مخنیوی وشي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم زما فریبا ظاهر نه کې هیله ومني خو ته یو کیچ جوړ روغوسی دوستانو بیا هم ورځو تاسو د دیونی راغلو پیغامونو ته چې مشتمو پیغام سپتون کې دسکا کې پریشي دي من داونه غوړم چې تاسو پیغامونو لا تبصره پرته خبر کم په دې خطر چې مش د دوستانو ډیر پیغامونه راغلي دي او غوړم ټول ته ور رسیږي نو داونه د کوم دولتي مقام سره مرکان نه لرو نو غوړم ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم غوړم د یادونه وکم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د تاسو د هم ستاسو پیغامونه
سلام علیکم ز د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم باد له سلام زو د لوید لوګر نه خبرې کوم د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه د تیر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید چې د دیو له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې د دا خلک ملک په هوټل کې دا مسلمانانو په وینو کې ولمبول همداسې له حکومت نه دی پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکیانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت وکړي پوښتنه وکړي بس وروره دوی جنې د طالب نه هم دغه چې پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وځلي یا دیم دی پختنه نه پریږدي راستان دی دی غول مر مشرانو نه له قطر مشرانو سره دی وګیږي دلته دی کابل مشرانو سره دی وګیږي خپل اشرف غنی سره دی وګیږي دغه دغه غمو دی مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه ښه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زه خاصر د کاپیتان تاسو سره په کار سره باندې ما لطفاً لطفاً در زمان غاق به تو توزلی نشتوی او در افغانستان حکومت او جوگ چارواکو نزمان در ایل را چه زمان را حق ورونه چه پپیخور که در خل استقلال المانزو او در پاکستانی حکومت اجنتان و دوی نولی دی او دوی زندان تا اچولی دی نظر تر زر در افغانستان حکومت در حق و زمان در افغانان ورونه پښتنه وکي اول څنګه جیل ته اچولې دي د هر افغان حق ده چې خپله دا تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپل استقلال ولمانځي دا د افغانستان او د افغانستان د فرق فرق وظیفه ده وجیبه ده چې دا ولمانځي او پاکستاني حکومت زمونږ ورونه نیولې دي په پیښور کې او وایي چې دې جواز یا جواز نه درلوده نو ته خو ځان ته مسلمان وایې مو خو د اسلامیت د خپله د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپله استقلال اخیستې ده نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې ته ولې افغانان ځورې ولې تورې تمبو زندانو ته اچې نو لطفا زما خپله دولت حکومت نه جګو چارواکو نه مې دا ایله ده چې زر څه زر خپله د افغانانو پښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږېږي وسلام به احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په جاوید اوربالیم د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت سره کوم ما پیغام دادې چې موږ په کندهار کې د مزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو موږ وایو چې د کندهار والی او بل خصوص د کندهار ولسوالۍ امنیت کمانډان هغه ته جدید توجه وکړي او کدا حالات نورم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته سنسي نو موږ وایو چې الات په نورم خرابېږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد اکرم مر دا د بوری په بند کې کوچان یو مخته یو کلینیک وکړه باید جوړ کړي یو کلینیک ضرورت لري یو مکتب ته سخت ضرورت لري چې دا مکتب او دا کلینیک موږ ته جوړ کړي موږ نو تاسو ته دا پوهیږئ چې موږ سمخه یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي دا د ډیره 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 مننه دې مخه
السلام علیکم زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم نو د کندهار ولایت د والی صاحب امنیت کمانډان او دولتي مسولینو څخه دا هیله ده چرا د خاکری د لسوالی د لارې غم وخوري هغه دوه لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده نو د خاکری د لسوالی بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ کې مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري هیله ده زما پیغام نشر کړي وسلام
السلام علیکم نشم فلاح خبرې کوم ګډمنټ زموږ په کجکي ولسوالۍ کښې بېخي د پنځلس میاشتې کښې دا واکسین بندی نه دی راغلی دا موږ نه یې خفه چې څه وایي چې د خدای دي وکړي دا واکسین دا خو در ایله شي په نور زاګو کښې ماشومانو ګرځان پرېږدو چې موږ راوړو موږ هم خوشمې کېږو ډېر خوشمې
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسې سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وایم. باید د سلام زموږ درخواست او پیشنهاد دا دی چې افغانستان کې دغه د عریبا شرکتونه چې کوم دي یا د روښانه شرکتونه دي یا د اتصالات دي خو لا بیا دا نور بیا هم ګزاره کړي خو دغه ریبا شرکتونه چې کوم دي که نه دی خو دا ټول مسلمانان د ډېر سخت تکلیف او زحمت غر کې کړه تر دې پورې چې خلک یې څومره اقتصاد کې خلکو سره دی د دې نه اخلاص کړل دا په دې خاطر چې په پاکستان کې لس جی بی انټرنیټ ورکوي په 200 پاکستانۍ کلدارو باندې او په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ ورکوي په 300 افغانۍ باندې نو پوره 250 روپۍ پاتې کېږي هغې نه 600 کلدارې جوړېږي خو یېره یو ورځې کار نه کوي همدارنګه 2.5 جی بی ورکوي په 400 افغانۍ باندې هغې نه تقریبا 800 روپۍ 900 پاکستاني کلدارې جوړېږي دوه ورځې کار نه کوي په بېخي کار کوي نه خلک یې په دې شیانو باندې مخته شوي دي او دا خرچې ته چې وګوري دې ته څوک نه شي رسېدلی خلکو سیټونه له واخېستل خو چې دې خرچ یو ملکې ته زیاتی نه دي روان په یو وطن کښې یو ګوانډي ممالک یو ځای کښې دومره قیمتي نه ده روانه ولې بدبختانه خو په افغانستان کښې دولت هم ته داسې نه وایي چې دا ولې دومره ظلم او زیاتیات هېڅ کوي او نه دولت داسې بل یو شرکت یا بل داسې یو کمپني یا بل داسې یو پروګرام برابر کړو چې دغه خلک یا څومره پیسې چې دې خلکو نه ځي په دې انټرنیټ باندې بیا په خاصه توګه دا د عریبا شرکتونه چې کومې پیسې د خلکو نه وړي خلک یې ډېر زیر زیر تکلیف او زخمه سره مخامخ کړي.
السلام علیکم، زه عبدالله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کښې چې د شاجین پر مخ ځي دغه د کاکړ حکومت چې ناستې ده دلته یو پوستا د خلکو څخه پیسې اخلي نه کوچنی موټر پرېږدي لوی موټر پرېږدي په خپل سر باندې او زه تر نوراکه پورې تر شاجیو پورې چې کومې پوستې دلته موجودې دي دغه ټولې د ولسي خلکو څخه پیسې اخلي په کوچني موټر باندې د ښاریانو په موټر 1500 افغانۍ اخلي او پر لویو موټرو باندې بار موټرو باندې تقریبا 1000-1900 افغانۍ داسې په خپل سر باندې اخلي چې ورته ووایه وایي موږ د قومندان یې له لاسه زاد هر څه چې کوي هغه دې کوي نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا د لوړ پوړو چارواکي د دې ولس غږ واوري تر څو د ولس او د دولت تر مابین منافات موجود نه شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو، زه سردار محمد د میزان د ولسوالۍ سره تاسو سره په اړیکه کښې یم. دغه د میزان د ولسوالۍ ښاده ډېره کمزورې ده، که چېرې دغه کارکوونکي زموږ پیغام دغه د بیسیم تادیا و مشرتابه ته ورسوي چې نه کې زورونه کې موږ به ډېر ځینې خوشحاله شو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، زه د ازادۍ راډیو ټول همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه ګل زمان د درې میاشتې کېږي چې ماشونه بیخي اوله شوي نه دي، نه پوهېږو د دولت نه مو دا خواهش ده چې د سربازانو د حکومت د ماشو ته خو پاملرنه زیاته وکړي راکړي کړو را تباه شو. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه خبره کوم. زموږ شکایت هغه دي دا حکومت دا چارواکو چې دا موټروانان ډېر زیرهیي چې هر څومره دغه دوی خپل معاش هر څه یې معلوم بیا هم دوی د موټروانانو صفره کوي خصوصا د باغیکل پر علاقه باندې دلته زیرهیي دا د کندهار د باغیکل پر علاقه باندې او د جړی ولسوالۍ باندې داسې په ښار ته داخلېږي نو دوی خو دا قانوني څومره حق لري خو یو ځای به د موټروان څه دغه اخلي پیس محلیه اخلي مسؤول وژنه اخلي دوی پر هر زنځیر باندې هرې فرستې ولا یې اخلي هرې
مطمئنان دغه نه قدر شبار را باش در ګمرک پر سی هغه نه قدر د دې کرایه او د دې ګټي او ټول دې جنو اخی مدي باید دا شر وخت خپل اسمه تل خاص ته تکل سي دا غوړ کې د نور د غلای او د شکوونه دا پېږي باندې د شوم تر حکم مجوري وصول.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه یم. زما لاس کال کې د وازم په هلمند ولایت کې دا د لاس کال چې د خلکو چې د خزانه هیڅ وي دغه ماشين لوړیږي. دا زموږ نو ماشين لوړته وي نه بل شي څه غدار لزر دي. دا زموږ ماشين ولې نه لوړیږي. وسلام.
السلام علیکم. ما پر طالب پر حکومت دا ځغ دی چې اول دی باید د کوکنار بند کې کوکنار دی د افغانستان د مخ ورکی د دی بلا پر د مردار بوت چې اول د افغانستان او طالب حکومت خلک دی اوله چاوله د کوکنار د افغانستان د مخ ورکی په سی د امریکان بیا د طالب او امریکا سره دغه طالب چې افغانستان تر شینی باید سول تر وکی د افغانستان دی یو ورونه دی د یو کور دی نظم دا پیغام باید تاسو نشر کی خدای دی وکی چې افغانستان کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زم احمد فرایل د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. هیله لرم چې زما اواز نشر کړي. په واشیر ولسوالۍ کې تقریبا د تیر شپه موږ د منګر په سیمه کې تقریبا شاوخوا یو نیم سل کسان ځوانانو غونډه درلودله او موږ دا ټولې دا انتخاب کړي دا کار مو وکړي. موږ دا انتخاب کړی موږ د راتلونکي کې هېڅ انتخاباتي کمپاین یا داسې کوم دارایګري په وخت کې به موږ ګډون نه پکښې کړو ځکه چې موږ هېڅ خدمت نه کوو. موږ کاریزونه ویل چې زه نشته نو دا موږ څه ګټه کړې ده چې موږ بلته ځو. موږ کاریزونه وویل چې عام ته وګوره په سلو کاریزو کې پنځه کاریزونه د څلو ونه لري. دا څنګه حکومت دی دلته راغلی یوازې موږ ته خدمت هم نه کوي جانبر هم نه لري مکتب لري داسې دوه معلومان پکښې دي. هیله لرم چې دا زما هوا فور کړي. د
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره موږ د ازادي راډیو ته دا پیغام دی افسوس خوم بیا هیله ده چې دا زموږ پیغام نه شو. موږ د مرجو ولسوالۍ خبرې دا څلور کاله کېږي چې طالبانو زموږ کړي دي. نو موږ غواړو چې یا زموږ خبرې راته په اړه کې یو یا داسې کوي خبرې په ښار کې جوړې کړي چې شاوخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي. وسلام. په دې حکله تفصیل غټ چارواکي معلومه کړي د خدای په امان.
د کندهار د ولایت څخه ضیاءالرحمن دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي د 200 روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه متر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش دی یلو مړم دی چې د پاکستاني میوه باندې دغه چې یو په دوا باندې د چند ټیکسونه ولګي دا د میوې چې منځنۍ اسیا ته ځي تاجکستان ازبکستان دا وطنونو ته ځي او پر افغانستان باندې راتیریږي باید په دوغه میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي چې پاکستان 200,000 پر موږ پر موټرانو باندې ټیکس لګولي. باید افغانستان د دې میوه پر موټر باندې 400,000 ټیکس ولګي. ما دا په کلاکه باندې د افغانستان د حکومت څخه د غوښتنه ده باید دا غوښتنه پوره کړي او په دا خبره باندې عمل وکړي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
وعلیکم السلام. علیکم محمد وطنوسم د پروان ولایت شینوارو سره ځخه دغه وختونه می داده دا کوم برشي پروان ولایت راځي. ولی کار زندیدل دی دغه دودري مشتي چې کار زندیدل دی او کار پر سر تن رسیدي. سلام.
معروف خبر کوم لغمان ولایت د کرغه ولسوالۍ چارباغ نه دغه ضرور د موسو ولا راځي او دلته د وادي مون تراکی او برق دودا د اغه د بساس هغه مونږ تراکی وادي او بیا په دوربین پیدا کولای نه سو. مونږ نه لاندیم برق ته ایستم برق ته سرک په سر باندې پاس مونږ نه بره دي خلک برقونه ور دراغلي او مونږ ته برق نه راځي. دا څه وجه ده؟ دا د لغمان ولایت ولایتي چارواکي په دې باندې باندې مونږ غږ واړی. وسلام.
هلو السلام علیکم. دا پکتیا څمکنه ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی تندر خبر کوم. وختان می دی ولس مشر اشرف غنی ته حدا ده چې په هیواد کې دا ټول څوار لسم پاس ته خون کوله پاره دی د لسان زمينه برابر شي. تاسو په ټول هیواد کې ټول څوار لسم پاس خون کې په لسان بدل شي او د خون کوستن به حل شي.
د زابل ولایت د نوي نوبا ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د ټول ولس ته او زما غږ د مقتول کس تر هر افغان تر غوږه او تر مشرانو پورې ورسوي. سلام او مینه اورېدونکو ته. د زابل ولایت عمومي شهر د ولسوالۍ پنځه ولسوالۍ پر سپرې د شورې شینکۍ نوبا شمرزي اصغر د شمرزو سرحد دا دوې میاشتې وسلوالو مخالفینو بنده کړې ده چې نه دولتي چارواکي مخ کوي او نه هغه رحم کوي د طالبانو مشر چې هغه واحد امکنداری ده د دولت امکنداری ده چې هغه شاره رسمي شوې ده ګمرک رسمي شوی ده پخیږي خو د هېڅ اقدام نه کوي چې وایي دا د کندهار بولدک بیا پلجېږي او نه یو څوک ته چا غږ تر غوږه رسوي. ولس خو دا د افغانستان ولس ضعیف کوم اوړون چې نه داعش ته څه وایي نه عسکر ته څه وایي نه طالب ته څه وایي که چا څه ورسره وکړو هغه سې یوه نیمه ګنټه سفر ونه ګنټې کوي نو به ولس په څونه ستونزو سره مخامخ وي. نو خدای دې وکړي چې زما غږ تر نورو مقاومات ورسوي او غم یې وخوري او ولس مې څه وکړي چې په واسه یې پرای هغه څه وکړي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې او په دې هیله چې ستاسو د سیمې ستونزې چارواکو هم اوریدلې وي او د هواري د پاره یې هڅې وکړي. نو دوستانو مخکې تر دې چې د خدای پامني وکم دا یادونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شنو خالونو راو ګدر لټ شو په کابل هم په خبر لټ شو دیر غلګرو سلونه یخشو کنا د خافرو د وطن غلچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دکھمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دکھمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دکھمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دکھمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا اوبینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی معشومان
بی وقت اور جدل بھول درو کانی وری گیلا آسمان وطن بھول درو کانی وری گیلا آسمان وطن ساتو وجو دور نا اب دشمن پورش ساتو وجو دور نا اب دشمن پورش سما جانا جانان وطن افغان وطن گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل ہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجود ورنا ستا دو دخمن پورشا ستا دو وجود ورنا